په رښتیا هم د شپې وختي باید د کار لپاره سړی راشي تر هغه چې خپل خبرونه باندې کار وکړي او د ازادۍ رادیو د اوریدونکو لپاره د خبرونه چمتو کړي. ما هم نن وختي راغلم د دې خبرونه د وړاندې کولو لپاره. قدرمن اوریدونکو د دې یو ساته خبرونه په ډیره برخه کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام خبريږي. خو تر هغه مخکې لنډه خبری برخه هم لرو. په لنډه خبری برخه کې به واوري چې د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلي دي. نړیوالو مسایلو ته کتنه هم لرو. در څور ستر ازي قدر منوریدونکو لمړی پام وکړی د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونو ته چې زه احمد تکل وړاندې کوم. د هم د خبرونو سرچکی اروپای ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خوشینی څرګنده کړي. هند په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلکه غندلې دي او متحد ویالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پیل کړي. بشپړ خبرونه. اروپای ټولنې په افغانستان کې د 15 څارنوالانو پر وژنه خوشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان لوی څارنوالۍ پرون دوشنبه په یو بریټ کې د خپلو 15 کارکونکو د وشل کېدو خبر ورکړ. د راپورونو له مخې د دې څارنوالانو پر موټل او بخې پر موټر په دې سابس ولسوالۍ کې وسلواله حمله وشوه. اروپایي ټولنې پرون پر ټویټر ولیکل چې وژل شوي 15 څارنوالان به ګرام زندان ته روان و څو د طالب زندانیانو د خوشې کېدو بهیر تنظیم کړي. د افغانستان لوی څارنوالۍ ویلي دي چې دا ډول پیښې به د عدالت د تامین او د قانون د حاکمیت لپاره د دوی هوډ اغیزمن نه کړي. د لوی څارنوالۍ د کارکونکو پر موټر د برید مسؤلیت تر اوسه کوم چا نه دی منلی. هند په افغانستان کې د یو افغان سک برمته کېدل په کلکه غندلې دي. ندان سنگ چې په افغانستان کې د سکانو او هندوانو مشر او د افغان سکانو د مذهبي ځایونو د ترمیم او ساتنې مسؤل دی د چارواکو په وینا له پولیسو سره تر همغږۍ پرته د پکتیا ولایت څمکنیو ولسوالۍ ته تللی او هلته برمته شوی دی. د هند د بهرنیو چارو وزارت ویان انوراګ سریواستاوا پرون دوشنبه رسنیو ته وویل چې نوی ډیلی د تروریستانو لخوا د ښاغلي ندان سنگ برمته کېدل په سختو ټکو غندي او له افغان حکومت سره په تماس کې دی څو په افغانستان کې د سک او هندو اقلیتونو خوندیتوب او امنیت تضمین شي. د څمکنیو ولسوال عبدالرحمن زرمتی د یکشنبه په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې سنگ څلور ورځې مخکې د مذهبي مراسمو لپاره دې ولسوالۍ ته تللی و چې له بنګښ سیمې څخه وتښتول شو. افغان چارواکي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د غلام خان بندر پرانستل د هیواد د اقتصاد لپاره مهم اقدام بولي. د خوست او شمالي وزیرستان ترمنځ غلام خان بندر پرون دوشنبه پرانستل شو. د خوست ولی محمد حلیم فدایی تیر ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې دا اقدام به د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګرۍ د پراخېدو په برخه کې مهم رول ولوبوي.
ځکه چې د افغانستان عواید مرکزي دي نو غلام خان بندر د نورو بندرونو بشپړونکی او د سوداګرو لپاره تر ټولو لنډه او ارزانه لار ده.
غلام خان تر تورخم او سپین بولدک وروسته د تجارتي مالونو د اوړو راوړو لپاره د پاکستان او افغانستان ترمنځ دریم رسمي بندر اعلان شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام اوبخی د یک شمې پر ورځ په یو خبر پانه کې ویل چې د غلام خان لار به د دوه ارخیزه سوداګرۍ پر مخ پرانستل شي. لازادۍ رادیو خبرونه اوري. متحده ایالاتو او روسیې د اټومي وسلو د کنټرول د موافقې په اړه دوه ورځنۍ خبرې پرون دوشنبه په ویانا کې پیل کړې. د وسلو د کنټرول په چارو کې امریکایي جګپړي مذاکره کوونکي مارشال بیلینګ سلی او د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال سرګی ریابکوف په دې مذاکراتو کې هڅه کړې چې د نیو سٹارټ موافقه پر ځای بل توافق ته ورسیږي. د موافقه اعتبار د راتلونکي کال په فبروري میاشت کې پای ته رسیږي. روسیا غواړي د پخوانی موافقه له تمدید دو سره د دواړو هیوادونو د اټومي سرو کوډونکو وسلې تر 1550 پورې محدود پاتې شي، خو متحده ایالات غواړي د هر توافق په صورت کې چین هم پکې ورګټ کړي. چین د امریکا او روسیې په مذاکراتو کې ګډون رد کړی دی. او د ایران لخوا په خوراکي موادو او د ارتیا ور موادو بار لمړنۍ کشتۍ پرون وینزویلا ته ورسیده. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا راپور ورکوي چې دا بیړۍ د دوشنبه په ورځ د کاراکاس ساحل ته ورسیده. په وینزویلا کې د ایران سفارت وایي د ایراني موادو د ایران لخوا د مرستې دا مواد د جنوبي امریکا د دې هیواد بازارونو ته رسیدلی دي. د بهرنیو اثارو کمښت په وینزویلا کې اقتصادي بحران زیات کړی دی او د خوړو درملو او اړتیا وړ شیانو ته لاسرسی له ستونزو سره مخامخ دی. د وینزویلا پر ولسمشر نیکولاس مادورو د امریکا بندیزونو د ستونزې زیاتې کړې دي. ایران تیره میاشت 1.5 میلیون بیرل تیل له وینزویلا سره مرسته وکړه چې په دې هیواد کې د تیلو د ستونزو په حلولو کې مرسته وکړي. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، لکه څنګه چې مخکې هم یادونه وشوه، د دې خپرونې په زیاته برخه کې د ازادۍ راډیوي مجلې 19 پروګرام خپرېږي، خو له هغه مخکې تاسو د لنډې خبري برخې اوریدو ته رابولم. د افغانستان او ایران حکومتونه په ایران کې د ډیره افغانانو د قانوني کولو په اړه توافق ته رسیدلي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند وی د دوړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو د توافق په اساس په ایران کې د افغانانو لپاره د اقامت، د کارت تمدید، د هویت تثبیت او د تذکرو توزیع او د پاسپورت صدور پیلیږي. ملالی بشیر د موضوع جزئیات وړاندې کوي.
په ایران کې د سلګونو زره افغان کډوالو لپاره شای زیری وي چې دوی قانوني سند ترلاسه کولای سي. دا ټکی د افغانستان او ایران په ګډه اعلامیه کې وروسته له هغه خپور شوی چې تهران ته د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر د سفر پر مهال خبره شوې ده. د دې اعلامیه پر اساس دواړو لوریو توافق کړی چې د ستراتیژیکو همکاریو په چوکاټ کې د دواړخیز توافق له لاسلیک سره په ایران کې د افغانانو حضور قانوني سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند ګران هیواد رسنیو ته په لیږلي پیغام کې دې خبرې ته اشاره کړې ده.
هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان کارګرانو د قانوني ګمارلو د تنظیم لپاره خبرو اترو ته دوام ورکړي. دواړو اړخونو هوکړه وکړه چې په ایران کې د افغان وګړو شتون د قانوني کولو چارې د استوګنې د کارتونو تمدید، د هویت د تثبیت او د تابعیت د تذکرې او پاسپورت توزیع په ګډون کارونه پیل کړي.
ایران په تیرو څلورو لسیزو کې میلیونونه افغان کډوالو ته پناه ورکړه ده. د افغانستان د کډوالو چارو وزارت ته معلوماتو لمخې اوس مهال په ایران کې تر 2.5 میلیونو افغانان اوسي. د ایران د کار او ټولنیز پرمختیا وزارت وایي چې اوس مهال په دې هیواد کې شاوخوا 1 لک افغانان په غیر قانوني توګه اوسي. ایرانی چارواکو د افغانستان د بهرنی چارو وزارت له سرپرست غوښتي چې د دې هیواد اتباع و پیژني، هویت یې تثبیت کړي چې په نتیجه کې هغوی له شو شرایطو ګټه پورته کړای سي. په ایران کې له افغانانو سره چلند کله ناکله خونړی سوی او د یوې لانجې په توګه یادیږي. سپکاوی وهل ټکول، شکنجه، سین ته اچول او موټر ته اور اچول له هغو پیښو دي چې په تیرو میاشتو کې د ایران ځواکونه ور باندې تورن سوي. لومړی پیښه د سور په 12 نیټه هغه مهال رامسته سو چې ایرانی پولیساتو یو شمیر افغانان چې د کار په لټه وو وهلې ډبولې او وروسته یې اړستلې چې ځانونه د هریرود سین اوبو ته واچوي. د افغانستان په لټنې شي چې له هغوی په دې پیښه کې 12 کسان وژل سول. وروسته یو موټر چې افغان کډوال پکښې سپاره وو په جوزا میاشت کې د ایران د پولیسو له ډزو سره مخامخ سو. په دې پیښه کې 3 افغانان ووژل سول او 9 نور ټپیان سول. د افغانستان او ایران د حکومتونو په ګډه اعلامیه کې چې د دوشنبه په ورځ د چونګاش په 2 خپره سوه راغلي چې تهران د تحقیقاتو د پرمختګ په اړه معلومات ورکړي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند هم رسنیو ته په استولي پیغام کې د ایران د ژمنې یادونه کړې ده.
په دې برخه کې دواړو اړخونو مخته رسیدو لپاره د وروستیو پیښو په هکله د څېړنو پایلو ته په پام سره لاندې هوکړې او ژمنې ترسره کړې. د افغانستان اسلامي جمهوریت او د ایران اسلامي جمهوریت لوریو د هغو افغانانو وګړو د خوندیتوب، د بهتره ژوند او د بشري حقونو رعایت په اړه چې په ایران کې ژوند کوي هوکړه وکړه. د ایران اسلامی جمهوریت هغو افغان وګړو سره د زغم او ښې رویې کولو په اړه چې په ایران کې ژوند کوي ډاډ ورکړ.
د افغانستان د بهرنیو چارو سرپرست وزیر محمد حنیف اتمر ایران ته خپل دوه ورځنی سفر د یک شنبې په ورځ د چونګاش په لومړۍ نیټه پیل کړ او د دوشنبې په ماښام یې پای ته ورسوه او کابل ته ستون سو. د په دې سفر کې د ایران د بهرنیو کورنیو ملاتړ، کار او ټولنیزې پرمختیا له وزیرانو او ملي امنیت له سلاکار سره ولیدل. ایرانی چارواکو له ښاغلي اتمر سره په خبرو کې ډاډ ورکړی چې تر خپله وسه به د افغانستان د سولې د پروسې ملاتړ وکړي. دواړو لوریو پرون په ګډه اعلامیه کې همداراز ویلي چې دواړو لوریو ته تر پوله د غیر قانوني تګ راتګ او قاچاق د مخنیوي په هدف په جدي تدابیر ونیسي. ایران او افغانستان 916 کیلومتره پوله لري چې ایران ته د افغانانو د انساني قاچاق او له هغه ځایه ترکیه او اروپایي هیوادونو ته د تګ لویه لاره ګڼل کیږي.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د ازادي رادیو قدر منوریدونکو، اوس فریبا ظاهر ته غوښ شي چې د لویدیس په مطبوعاتو کې د افغانستان په اړه د خبرو شویو مطالبه مخکتنه کوي.
یورو ایشیا ریویو خبرونی د جنوبی آسیا لیدلوري د افغانستان پر راتلونکي یو مقاله لیکله او په هغه کې د هند او پاکستان پر رول تبصره کړې ده. لیکوال زیاتوي پاکستان واضح کړی چې په افغانستان کې د هند حضور نسی منلای. هند بیا پاکستان د افغانستان د سولې پر وړاندې تر ټولو لوی خنډ ګڼي. د لیکوال په خبره د ته پکتو چې د ولسمشر ټرمپ اداره له افغانستان څخه د خپلو سرتیرو د ایستلو پلان پر مخ وړلو ته دوام ورکوي او افغانستان له ترهګرۍ سره مبارزه کې پریږدي، نو په داسې حالاتو کې شایي هند له طالبانو سره د اړیکو پر درلودلو غور وکړي. د یورو ایشیا په دې مقاله کې راغلی چې هیوادونه د شیر راتلونکو لپاره د یو بل پر وړاندې نه بلکې د یو بل تر څنګ باید ودرېږي. د افغانستان حکومت تل پر پاکستان دا تورونه لګولي چې په افغانستان کې یاغي ډلې تمویلوي چې د خپل د جګړې د ختمېدو او د افغانستان د سولې پر وړاندې یو خنډ بلل کېږي، خو اسلام آباد تل دا ډول تورونه رد کړي دي. د جګړو د دوام په اړه په یو تازه راپور کې د افغانستان د ملي امنیت شورا ویلي چې طالبانو تر بل هر وخت بریدونه ډیر کړي دي او تیرونې په تیرونو نسو کلونو کې تر ټولو خونړۍ بللې ده. د دغه دفتر په خبره په تیرونی کې طالبانو 1401 افغان امنیتي ځواکونو ته مرګ جوړ لړولې ده. هندوستان ټایمز روز باندې بیا په افغانستان کې د سکه او هندو اقلیت پر وړاندې د امنیتي ګواښونو په اړه لیکل دي. په مطلب کې لولو چې په امریکا متحده ایالاتو کې د دې اقلیت غړو تایید کړي چې یو افغان سکه څلور ورځې د مخه په پکتیا ولایت کې تشتول سوی دی. دغه کس په یو سیمه ییز درمسال کې مرستندوی و. روز باندې لیکي چې د ندام سنگ د تشتولو په دوام په امریکا متحده ایالاتو کې میشتو افغان سکانو د هند له حکومت غوښتي چې له افغانستان څخه هند ته دغه اقلیت د لیږد په برخه کې مرسته وکړي. تر اوسه په پکتیا کې د یادې پیښې په اړه نور جزئیات نه دي څرګند شوي. په مارچ میاشت کې په کابل کې د سکانو پر یو درمسال خونړۍ برید وسو چې مسؤلیت د ایش ډلې واخیست. په هغه برید کې 99 وژل شوي او 13 نور د افغانستان د سکه او هندوانو د اقلیت څخه ټپیان شول. د افغانستان په پارلمان کې د دې اقلیت یوازینی غړي نارندرا سنگ خالصه د دایش وسلواله ډله نه یوازې د دې اقلیت بلکه د ټولو افغانانو لپاره یو غواښو بل.
قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروگرام پیلېږي، خو له هغه مخکې ستاسو پام د خبرونې د وروستي راپور اوریدو ته رابولم چې یو نړیواله موضوع ده. د روغتیا نړیوال سازمان وایي د کووید 19 ناروغۍ پر ضد به د نړۍ د نیمایي وګړو واکسین دونیم کاله وخت ونیسی. د دې ویروس پر ضد تر اوسه هیڅ واکسین نه دی جوړ شوی، خو د واکسین د جوړولو په اړه چټکې هڅې روانې دي. د روغتیا نړیوال سازمان WHO د کورونا وایروس پر ضد د مبارزې لپاره د ټولې نړۍ د انسانانو د یو موټی کېدو غوښتنه کړې. د ملالۍ بشیر په راپور کې په دې اړه نور تفصیل.
نړیوالو ته به چې د کورونا ویروس اندېښنه ورځ تر بلې جدي کېږي، د دې ویروس د واکسین تولید او عرضه یو زیری وي، خو د روغتیا نړیوال سازمان وایي ډیر وخت به ونیسي چې واکسین ټولو ته ورسیږي. کورونا ویروس ته د رسیدو په چارو کې د دې سازمان ځانګړي استازي ډیوډ نیبارو د دوشنبې په ورځ د جون په 22مه په ژنیو ښار کې په یوه ویډیوي کانفرنس کې وویل د ده په باور ټولو نړیوالو ته د واکسینو رسول 2.5 کاله وخت نیسي. دوی وایي د کورونا ویروس واکسین ته به په ټوله نړۍ کې د لاسرسي لپاره 2.5 کاله وخت ته اړتیا وي، خو هیله لرم زه ناسم ثابت سم واکسین تر دې مخکې ټولو ته ورسیږي. فکر کوم تر ټولو ښه فرضیه همدا ده چې ډیر وخت به ونیسي، تر ټولو ژر موده به 2.5 کاله وي.
assume a long, quite a long period. And my quickest time is 2.5 years.
د نړۍ بیلابیل هیوادونه د کورونا واکسین په مطالعه او ازموینه بوخت دي، خو تر اوسه یې پر خلکو سل په سل کې تطبیق نتیجه نه ده ورکړې. د امریکایي ډاکترانو اټکل همدا دی چې د روان کال تر پایه او یا هم د 2021 کال په پیل کې به د کووید 19 واکسین جوړ سي، خو د نړۍ 1 میلیارد نفوس ته یې رسول به ډیر وخت ونیسي. د دوشنبې په ورځ په نړۍ کې د کورونا ویروس د ناروغانو شمیر تر 9 میلیونه زیات سو. د روغتیا نړیوال سازمان رئیس تیدروس ادهانوم گریسیوس د دوشنبې په ورځ په یوه ویډیوي کنفرانس کې وویل چې په 2 میاشتو کې لومړی ځل په ویروس اخته کسانو شمیر تر 1 میلیون زیات سو، خو اوس په تیرو 2 ورځو کې په نړۍ کې 1 میلیون کسان په کورونا ویروس اخته سوي دي. گبریوسس د دې ویروس پر وړاندې په مبارزه کې د نړیوالو د یووالي غوښتنه وکړه. دی وایي تر ټولو لوی تهدید چې ورسره مخامخ یو یوازې ویروس نه دی، بلکې د نړۍ او مشرانو یووالی دی. موږ په یوه ویشل سوې نړۍ کې دې ویروس ته ماتې نسو ورکولی. امریکا او چین د کورونا ویروس پر موضوع له یو بل سره اختلاف لري. د امریکا ولسمشر وایي چینایي ساینس پوهانو دا ویروس د ووهان په لابراتوار کې جوړ کړی، خو چین دا تورونه ردوي. اوس مهال تر امریکا وروسته برازیل، روسیا او هند تر ټولو ډیرې د کورونا ویروس مثبتې پیښې لري. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې په اروپا کې تر پیښو کمیدو وروسته اوس امریکا او جنوبي آسیا د کورونا ویروس په مرکز بدلې سوي دي.
آزادي رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیویی مجله درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاری. یو ځل بیا زه محبوب شاه محبوب د یوې نوې غنې په اوریدو ستاسو هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې مو د یو شمیر فرهنګي مطالبو ترڅنګ په نورستان ولایت کې د کاغذي ونو پاړه راپور برابر کړي.
خو دا شاه دور کې خلک مونږ ورېدلې وای دي د لیکل لپاره د کاغذ به د سینولو
په هنر جاج کې له محمود آیا سره په مدرنزم او پوسټ مدرنزم غږېدلې یو.
د هغه په حواله ارستو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې او بوتیکای ولیکل.
فنکار برخه کې لا لیکوال، شاعر او ژباړن شفیع الله تان سره د هغه په فن خبرې کوو.
او بل الته په دې اردو جوابان زه ډیر لاس بره زکوم چې هر امتحان کې بزا علوم را پکې راتلم، اردو مې خوښېدله.
بزر پانه کې به لنډه کیسه انتانو نواوري.
دا یو ونې مې بیخي مازغه لکار لویدلې پروختون کې د نظم او ډیسپلین ډرامو
او په ورخمن خیال کې به د ډاکټر اسرار اتل پغک د هغه نظم واوري.
دا موسم دی چې بدلیږي، دا موسم دی چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوځي، له خوبونو نه راوځي، په دې ویر کائنات خور شي، سه هوا شي، سه باران شي، سه ګلۍ شي، سه طوفان شي، موږ ټول ورته ولاړ یو.
آزادي رادیوي مجله د هنر، فرهنګ او ادب انزور.
نړۍ د نږدې کېدو پر خوا روانه ده او لکه څرنګه چې اړیکې سره نږدې کیږي، همداسې ژبې هم ورځ تر بلې سره نږدې کیږي او د سلګونو کلونو په تیرېدو سره به د نړۍ په ټولو ژبو کې مشترک لغات، ژبنۍ قاعدې او کلمات وي چې د نړۍ اکثر اوسیدونکي به پرې پوهیږي. په داسې دور کې چې ژبې هم د نږدې کېدو پر خوا روانې دي، څنګه کولی شو چې خپل ژبه ژوندۍ وساتو او د اغیزمنتوب له حالتې اغیزناکتوب حالت ته ورسو؟ اړینه ده چې د خپل ژبې د ژوندۍ ساتلو لپاره د سیاسي واک نه نیولې، د اقتصادي واک، علمي حیثیت، مذهبي واکداري او آن فرهنګي پرمختګونه په پام کې ونیسو، ترڅو زموږ ژبه د نورو ژبو تر دومره لوی تاثیر لاندې رانشي چې اخر د مرګ تر ګواښ سره مخ شي. د نورستان په مرکز پارون او یوشمیر ولسوالیو کې داسې ونې شته چې کاغذ ته ورته پوستکی لري. په خوا به خلکو په همدې پوستکو د ځمکې قوالی، لیکونه او سندونه لیکل، او داسې هم ویل کیږي چې حکومت هم د دغو ونو پوستکی کابل ته غوښتل او په حکومتي چارو کې د کاغذ پر ځای کارول کېدل. ویل کیږي دا کاغذي ونې په خپلو ځایونو کې کیږي چې د بهر د سطحې لوړوالی له 2500 څخه نیولې تر 3000 پورې وي. پدې اړه زموږ همکار روح الله انوري ل نورستان راپور برابر کړي.
موږ د نورستان د مرکز پارون اړوند د سیمداري تتريليو چیرته چې د کاغذي ونو پریمانه ځنګل موجود دی. هر ونه زیات عمر لري، لکه د چینار د ونو پسیر ډډونه خالی شوې دي. د دغو ونو رنگ او پانه هوبهو د سپیدارو د ونو پسیر ده، خو توپیر دا دی چې سپیدار په ګرمو سیمو کې کیږي او ډیر زر وده کوي، خو کاغذي ونی بیا په ډیرو یخو ساحو کې کیږي او د نخترو په څیر غټېدلې لسکونه کاله غواړي. د پارون د اشتیوي کلي اوسیدونکي شمس الرحیم ازادي راډیو ته د یادو ونو د ځانګړتیاو په اړه وویل چې د دغو ونو پوستکي د خط لیکلو ترڅنګ د ټپونو دپاره ښه درمل دي. لرګي او پوستکي غوړ دي چې د اور لګولو او د شونټې دپاره ترې هم ګټه اخیستل کیږي. هغه وړاندې وویل
دا کاغذي ونې مونږ وایو دا پخوا داشا دور کې وای خلک مونږ اورېدلې وای دي دنه لیکل لپاره دا کاغذ به دي دنه سپینول او په پچایې غته به لیکل. دا ډېر یو پخله کلا لري تر تانګ تانګ پورې دا کاغذ تاو شو دي ډېر ښایسته مخکاري او ډېر خدمت لري. دا پخوانی خلک وای چې 300 کال به دی عمرونه به کم از کم.
ل کاغذی ونو جدا شوی زیات پوستکی پزمک پراته دی چې یا میده شوی او یا هم په خټو ککړ دی چې پرې لیکل نکېږي. تازه پوستکی ترې د چاقو په څوکا راجاله کې دی شي. موږ همدا سی وکړل، ل یوی ونی مو د یوی لویشت په اندازا پوستکی جلا کړ. راجاله شوی پوستکی و پوست درلودل چې هر یوی بیلا او جلا خلا درلودل. ختمو پرې ولیکلو او بو کې مو اچولو، خو لیک ترې په مخلو هم وران نشو. د نورستان د اطلاعاتو او کلتور رئیس جمال الدین وای پخوا له همدې پوستکو په هر ډول رسمي او غیر رسمي لیکلو او سندونو کې ګټه اخیستل کېده.
اوسنۍ شرایطو کې هغې نه د کاغذ په توګه استفاده څوک نه کوي. مخکې هغه وخت چې تب او طبابت دا کاغذ عصري په توګه بازار ته عرضه شوی نه و، هغه زمانه کې د دین د قبالو کې د نورو عرفي خطونو کې استفاده کېده، رسمي
مراسلاتو کې شخصي خطونو کې دا استفاده کېده. هغه وای کاغذي ونې په ډیرو یخو سیمو کې کیږي.
ځنګلات خو د دې ارتفاع پورې مربوط دی، 2500 نه 2300 متره د بحر د سطح نه ارتفاع کې دغه ونې پیدا کېږي. عموما دغه سم ځای کې چې د مختلفو سیمو کې مثلا پارونو کانتیوا بیا وایګل لوړو څوکې کې کنه
د اطلاعاتو او کلتور رئیس وای د نورو ځنګلونو په څیر د کاغذي ونو ځنګلونه هم د خلکو لخوا ساتل کیږي.
افغانستان کې عموما دغه ځنګل ساتل شوی دی، دا صرف شاخچې د مالونو لپاره وهل کېږي. نور هغه ځنګل چې دا د کوم چې د کاغذ لپاره استفاده کېږي دا تر اوسه پورې ساتل شوی دی.
هغه وایي پخوا د کاغذي ونو له لرګیو د خوراک او څښاک لوښي هم جوړېدل، خو اوس ترې یوازې د کوټو خوشبویه کولو، اور لګولو، په ټپې خودلو او د شونټې دپاره کار اخیستل کېږي. د یادونی وړ ده چې د نورستان په ځنګلونو کې د نخترو، جنغوزیو، څیړیو او د کاغذي ونو سربیره نورې په زرګونه ډول ونې موجودې دي چې تر اوسه ورته د لرګیو د سوداګرو لاس او برقي آرې نه دي رسیدلي او د خلکو په مرسته یې ځنګلونه شنه ولاړ دي. نو ځکه خو اوس د بیلابیلو سیمو اوسیدونکو یې د لیدلو دپاره پینسي رابډ وهلي او جوپې جوپې نورستان ته روان دي.
په شاعری او هنر کې مدرنزم یا جدیدیت او پوسټ مدرنزم یا پس جدیدیت هغه موضوع ده چې په تیوریکي لحاظ ورته یو شمیر شعر پیژندونکو پاملرنه کړي. دا بحث ډیر تخنیکی ده، خو زموږ د اوس دور شاعرانو سره دا مرسته کوي چې له شاعرۍ سره یې چلند شوري کړي. د هنر جاج په نننۍ برخه کې د کوټي پوهنتون له پخواني استاد پروفیسر محمود آیا سره د مدرنزم او پوسټ مدرنزم جاج خلو.
هنر جاج زموږ ډیره شاعران خبره کوي چې نوې شاعری ده او د نوې شاعری غوښتنې پوره کړي دي، د نوې شاعری غوښتنې نه دي پوره کړي. د یو مشر شاعر په توګه کدارت وایي د نوې شاعری غوښتنې څه دي؟
خبره دا د ګور د هر زمانه، د هر دوره، د هر پیریډ چې دی دا ځان له خپل یو مزاج لري، خپل یو فضا لري. یعنی هغه د کتابونو په حواله هم، یعنی د ویژن په حواله هم، او دغسې د ناستې پاستې او د مجلس په حواله، یعنی هر دوره د بل دورې نه جدا وي. د مثال په توګه بزدا درته وایم چې مطلب په یونان کې چې کوم منظوم ډرامه لیکل کېده، نو هغه وخت چې د ډرامې کوم روایت و یا کومه ژبه چې وه یا کم کم جزئیات او شیان چې پکې کارېدل، د هغه په حواله ارسطو په هغه باندې سوچ وکړو او د هغه وخت منظوم ډرامې یوه بوتیکا یې ولیکله. دا بوتیکا و چې ته وایي، دا بوتیکا یعنی د یو مخصوص زمانې و ګرایمر ته یا د یو مخصوص پیریډ و شریعتو ته وایي. نو زه دایم چې دا رنګه د هرې زمانې خپله یوه بوتیکا وي،
خو
چا د هغې زمانې بوتیکا لیکلي وي چا نه وي لیکلي.
تاسې مخکې آیا صاحب د ماډرنزم او پوسټ ماډرنزم خبره وکړه، زموږ په دې اوس روان زمان کې زموږ د ځوان شاعران چې دي د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم خبره کوي، او اکثره یې داسې دي لکه مخکې چې تا په هغه تېرې مرکې کې موږ ته ویلي وو چې موږ ځینې اصطلاحات کاروو خو له بده وخته نه پې پوهېږو. لیکوال اصطلاح لیکي مګر پوهېږي پې نه. نو زه وایم که دغه ماډرنزم په شاعرۍ کې ماډرنزم یعنې څه او په شاعرۍ کې پوسټ ماډرنزم یعنې څه، که دا زموږ د ځوانانو ته تشریح کوي چې هغوی پرې پوه شي.
ګوره، د جدید شعر څه مطلب زه به دا درته وایم، هغه څه بیل غوږونه نه لري او نه څه داسې بیل وجود لري، نه څه داسې بیل شکل و صورت لري. په جدید شعر او په روایتي شعر کې به زه دا ووایم چې دا فرق دی چې دا د جدید شعر چې دی دا به د روایتي شعر نه په دا معنا بدل وي. مثلا په روایتی شعر کې به یو چا چراغ استعاره استعمال کړي، او یو جدید شاعر به هم د چراغ استعاره استعمال کړي، خو جدید شاعر به د چراغ د استعارې نه یو ډیر لوی کار اخیستی وي، او دغه روایتي شاعر چې دی هغه به د چراغ د استعارې نه دومره لوی کار نه وي اخیستی. یا زه به دا درته وایم چې مطلب د یو روایتي شاعر فکر چې دی، سوچ چې دی، ویژن چې دی، هغه به لږ محدود وي، د هغه دایره به لږ وړه وي، او د جدید شاعر ویژن او د هغه د فکر دایره به لږ لویه وي. مثلا زه به یو دوه شعر درته ووایم، یو به د وجودیت په اړه درته ووایم، یو به مطلب د ماډرنیزم په اړه، بس د پوسټ ماډرنیزم په اړه به یو شعر درته مثال به یې درکم. مثلا مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
مړ مې خپله تنهایی نه کړي ویریږم،
هم کلام یې مله تا سره دیواله،
هم کلام یې مله تا سره دیواله. واه،
اوس دا تنهایی څه دی؟ دا یو وجودی اصطلاح ده، مطلب تنهایی، کربوازیت، مرگ، ازادی، اختیار، عقل، پوسوه، جبر،
بله بله،
دا مطلب دیر، مطلب لغویت، بیمانویت، لایانیت، دا ټول د وجودیت اصطلاح ویده. اوس ګوره، په وجودی تناظر کې زه یو شعر لیکم، مړ مې خپله تنهایی نه کې یریږم، هم کلام یما لتا سره دیواله. اوس دلته چې دا زما کوم شک دی، دا زما چې کوم ګمان دی، دا دغه ځلې وجودي کر به سره مخامخ کړی یم، دا زه چې کومه چیغه کوم دا یوه وجودي چیغه ده، یعنی دا د یو وجودي شاعر چیغه ده، یعنی یو ناره ده، یعنی دومره بلاته نه
لږ مکس بیا کو په شاعرۍ کې وجودیت، د وجودیت فلسفه لږ تشریح کوي چې په شاعرۍ کې وجودیت یعنی څه. بیا به د پوسټ ماډرنزم او د ماډرنزم هغه بیلګه وویل لکه مخکې
چې وجودیت خو د یو مکتب نوم دی، او په دغه کې مختلف خلک دي چې دا غو نظری مباحث په دې کې ډیسکس شوی دی. مثلا کریکیګارد دی، جسپر دی، سارتر دی، کامیو دی. کامیو وای وای دنیا لغو ده، یعنی اس ما نام نه لري. په دغه باندې مطلب دا هغه وړوکی کتاب لیکلی دی، د میت آف سیسیپس، پوسوه، یعنی په هغه کې صرف د په دغه موضوع باندې دا کتاب لیکلی دی، د دنیا یو معنا هم نه لري، لا یعنی د یو شی نشته پکې.
اوس که په شاعرۍ کې
وجودیت په دغه موضوع باندې څه د کوم لیکل کړي دي، یعنی په دغه یو شای نشته کی صرف په دغه کې مایوسی او محرومی ده او دومره بلا مایوسی او محرومی پکې ده چې ما او ته مطلب سوچم نشو کولای. خو لیکن هغه دا مایوسی او محرومی په دومره هنر او په دومره مطلب دغه خسته طریقه باندې مطلب دا لیکلی ده یا په دا کتاب کې ځای کړی ده چې په همدغه کتاب ودت نوبل پرایز ورکړي. دومره وړوکی کتاب دی
آیا صاحب که زموږ یو
نو ما یو بل شعرم درته
امغه ترازم د مودرنزم او د پوسټ مودرنزم خبره تا مخکې کوله که هغه شعر وایي بیا به اوس په
نو ما اوس مثلا دا یو ما د وجودیت په اړه دا یو شعر درته ویلی دا بل زتا ته د مودرنزم په اړه بیخي یوازې هم ویری شم ډیر
بیخي یوازې هم ویریږم ډیر
هوا لاسونه راکړه مړ بسم
هوا لاسونه راکړه مړ بسم
اوس ګور په دې کې چې زدا هم دا مطلب د پوسټ مودرنزم شاعر چې بي دا غ شعرونه بلش تجریدي باندې لري یعنی اسی اډیر گنجلک شعرونه بي اډیر مطلب دقیق مطالعه به غاړي بیا به مطلب ته څه داسې مطلب ډیر معنی نه سي ځنه اخستې مثلا په اردو کې دغه د جون ایلیا دی دا غ شعرونه دي خلک وای وای دا غ شعرونه کول محال دي به و معنی هم نه تر راوځي کنه. نو زه دا وایم د پوسټ مودرنزم شاعرانه اظهار چې دی هغه زیات سیمبولیک او تجرید ته زیات نږدې کنه داسې بڼه او داسې فارم به لري کنه. او مډرنیزم والا چې دی هغه به داسې ډېره نادره خبره کړي یعنی تمثال نگاری به په جدیدیت کې او په پوسټ مډرنیزم کې په دغه تمثالونو کې به هم فرق وي یعنی مطلب د مډرنیزم تصویر به واضح وي او د پوسټ مډرنیزم تصویر به لا هم وي یعنی د شعر نه چې کوم تصویر جوړیږي
هغه تصویر به هم ډېر مبهم وي
تصویر به هم مبهم وي کنه. اوس مثلا په دا والا باندې ستا زموږ نن سبا د زلمی شاعران دي ډېر دارنګ شاعران
دي همدلته ما پوښتنه هم کوله شي آیا زموږ په ځوانو شاعرانو کې مډرن مودرنستان او پوسټ مودرنستان شته؟
بالکل شته بالکل شته.
د پوسټ مودرنزم نظریه فلسفه کچیر ته په شاعری کې پیاوړی شي موږ یې د شاعری د لاغختلتیا پیلامه ګڼلې شو که د مودرنزم فلسفه
پیاوړی شي د پوسټ مودرنزم فلسفه یا د جدیدیت فلسفه یا نظری مباحث چې دي هغه دومره لږ نه دي چې مثلا زه به یو توری وکاروم یا یو شعر به جوړ کړم نو هغه به د پوسټ مودرنزم شرف ور باندې وشي د پوسټ مودرنزم شر نور باندې کیږي. ها دا به وشي چې دا د پوسټ مودرنزم له مباحث سره مطلب دا ورته دی دا شعر مطلب له احساساتو او له نظری مباحث سره مطلب ارته
ما پوښتنه مم دا وکړه چې د پوسټ مودرنزم دا مباحث پیاوړی شي غختل شي موږ په شاعری کې په شوري یا په غیر شوري ډول وکړول شي آیا موږ د خې شاعری پایلامه ګڼلې شو؟
بالکل ګوره جمود چې دی هغه مرګ دی. ما ته یو چا وویل ته د خپلې شاعري نه مطمئن یې مال نه ولولي مال دا یو خو زما د تخلیق مرګ دی او بل زما مرګ هم دی نو که زه مطمئن شم نو زما کار خو تمام شو نو زه لا پورې نه یم مطمئن او دا نه اطمینان چې دی دا په ما کې تحریک پیدا کوي او پاتې شو لکه ته چې کومه خبره کوې چې دا رنګه به مطلب دا زموږ په شاعري کې فرق ډیر فرق پر راځي حرکت چې دی که نه حرکت په خپله مطلب نوي نوي شیان په خپله رابرسېره کوي او پیدا کوي.
ډیره مننه پروفیسر ایاز کورودان. شفیع الله تاند یو له هغو ځوانو لیکوالو او ژباړونکو دی چې تر دا مهاله یې 50 عنوانه بیلابیل کتابونه چاپ کړي دي. هغه وایي چې په ژباړه کې ځکه کار وکړ چې په دغه برخه کې په پښتو ژبه کې د تشې احساس کاوه. د فنکار په نننۍ برخه کې له نوموړي سره د هغه په فن خبرې کوو.
فنکار
تانسی بیر مننه چې خپل قیمتي وخت مو مشترک او سټوډیو ته راغلی. پښتنه مور سره کوم چې تاند خوزک پیژنم دی ولیکوال دی او شاعر دی او ژباړونکو په توګه پیژنم.
هغه چې زموږ نور اوریدونکو دی او دا اوس زموږ غږ اوري، هغه ته تان څنګه ور معرفي کوي؟
ډیره مننه استاد. تان یو د ښکلا په خوا د مهاجرت په شپو ورځو کې پیدا شوه په لاره پورتن خوا باجوړ کې، او لمړنې یو ثانوي زده کړې مالته مې وکړلې، او د نن څوارلس کاله مخکې بیرته راوګرځېدو جلال آباد ته، او لومړي ځل دپاره ما حس کړه چې دې وطن دپاره دلته د شعور د لوړونې دپاره لومړی باید څه شی وکړو. ما هغه چې په هغه وخت کې ډاکټر ذاکر نایک پیس چینل نو په تلویزیون نه شو راتلی، مونږه د هغه کتابونه پیدا کړل، د هغه کیسټ او سیډیانې او په ژباړه شروع کړه. لومړي ځل دپاره په افغانستان کې د دیموکراسۍ په راتګ سره لومړنی کس زه و، استاد اجمل ښکلی، چې د ذاکر نایک دوه کتابونه مو ژباړل، او همدارز مو د خپرندوی بنسټ هم کېښود، مومند خپرندوی ټولن، او د هماغې ټولنې نه په الهام باندې په ټول جلال آباد کې بیا خلکو ټولنې جوړ کړې، خپرندوی ټولنې، کتابونه همداسې چاپېدل ټول افغانستان ته اوس لیږدول کېږي. اوس هغه دی د کتابونو لاړې هماغه و چې د ژباړې تر څنګ ما لیکوادیم کوله، لیکنې به مې مجلو ته لیکلې، او شعر به مې یو وخت نیم لیکه. نو تر دې دمه د ژباړو د لیکلو خپلو پنځونو ټول شمیر پنځوس جوړیږي.
تان صاحب، مخکې له دې چې افغانستان ته راشي او تاسې په باجوړ کې وای، هغه وخت تاسې لیک کوو که نه؟ دلته چې راغلی په لیکم شروع
ډیر کم مې کوو استاد، هغه وخت کې ما یوازې مطالعه کوله، اوس هم مطالعه کوم. مطالعه خو هر وخت انسان مطالعه نه باید بیزاره نشي. هغه وخت کې ما مطالعه کوله دلته د افغانستان د مشهورو لیکوالو، چې هغه وخت کې مجلې به دې ځای ډېرې کمې راتللې، او د وحدت ورځپاڼه هغه به مې ډېره لوستله، تعقیبوله به مې. زموږ په کالج ته به ما هره ورځ ورځپاڼې راتللې بېلابېلې، د اردو، انګلیسي، او وحدت بیا زما په وړاندیز باندې راغوښتل کېدله، د هغې پیسې به ما ورکولې د میاشتنې. ما هغه چې هغلته د باجوړ ملګري چې هلته خو ټول په اردو باندې به غږېدل، او یا نیمه په اردو، نیمه انګلیسي، پښتو ډېره کمه، یو ډول دام خښوله، د هغوی دپاره دود شوله، ډېره پورې پښتو سره علاقه پیدا کړه، د خلکو مینوال زیات شو. نو هغه وخت کې استاد یوازې ورځپاڼه به مې لوستله، او دغه دې ځانه چې بچیا راتلل اپ هغې به مې تنده ماتوله، او هغه به مې لوستله، او یو نیم شعر، یوه نیم لیکنه وړه ورځپاڼې ته به مې کوله. کله کله به دلته د برې پښتونخوا ملګري به راغله، هغوی به یو نیمه مجله چاپوله، هغوی ته به مې ورکړه چې هغوی یو نیم کافي ما سره شته اوسم.
تان صاحب، اول د شعر کله پیل کړه؟ ولې دې پیل کړه؟ موږ خو اکثره شاعران وایي چې عاشق مو مین مو د وطن دردونو.
ډېر وړوکی وم استاده، زما د ورور وظیفه وه په پېښور کې صدر کې په درملتون کې، او ډېر وړوکی وم. نو ما به ورته وویل چې مازیګر وخت چې بشم مرما داسې داسې د شاعرانه ځای ته بوزه. بیا هغه څه ادرس پیدا کړی و د پېښور پریس کلب او نشترحال، هغه خو ډېر علاقه من نه و. نو زه لاړم هلته به مشاعره کېدله، افغان ادبي بهیر، زه ډېر وړوکی وم. کاروان صاحب د خدای ژوندی لري هغه و، او ډېر ملګري و. ما لومړنی شعر دوه درې بیته وویلې، او زما په تخلص نه و هغه وخت کې، او چې زه د سټیج نه راښکته شوم نو فرهاد صاحب ټینګ غېږه کې ونیولم د دې وخت، او ما ته ویل تاند. نو د تخلص فرهاد صاحب راکړی.
اما لمغې راوروسته
لمغې وروسته تاند شوم استاده.
تاند صاحب، تاسو خوشباړې ډېرې کړي دي، ما ډېرې زیاتې لوستې دي د ذاکر نایک، او دې تورته نور تخلیقات کله، البته د نثر په برخه کې مثلا لنډ کیسه، ناول، دا دي کله شروع کړل او څومره چاپ شوی دي؟
خپل پنځونه مې استاد شپږ اثر دي، څلور ناولونه دي، یو شعري ټولګه ده، یو وړې وړې ټوټې دي، مثلا تاو غټل ناول، شین ستورې، زندۍ، خزما دادای مرک دالانا چاپ دی، او شیر ټولګه د شمې زړه، او ټوټې چې دي هغه ښه زمینه او ژوند دا چاپ دی. او دا مې هغه وخت شروع کړ استاد چې کله ما په ځان یو ډول ډاډه کار څومره شوی خو ملګرو غوښتنه و چې ستا لیکنې مونږ لولو او استاد یون راته یو ورځ ویل چې دا دین ته ډیر کار وکړو په ټوکو کې ویل د ژبې ته هم لږ کار وکړه. ما ورته وویل استاد دا خو په پښتو کې لیکم پښتنو دپاره لیکم. هر صورت نو دا د تیرو اتو کالو راهیسې استاد خپل لیکنې کوم کتابونه ناول هم لیکم. ناول یو دوه باندې مې نور هم شروع کړی خو دا اقتصادي ستونزې د وطن پاتې شي.
ښه زموږ اورېدونکي به مثبت تلوسه کوي چې د تاند صاحب شعر واوري.
پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي پرخه پرې رنګونه دي مخونه دي دا خو ګلابونه دي مخونه دي زینو کې د خدای نور په خندا خندا زینی سرابونه دي مخونه دي او سترګي اننګي شونډې څوایي دا خو کتابونه دي مخونه دي او تل پرې د مسکا کوترې ناستې وي تاند زیارتونه دي مخونه دي. واه واه په یاد زما ډیر نه دي زده
ډیر مننه تاند صاحب. تاند صاحب په کومې کومو برخو کې د ژباړې کړې دي د دینی برخې نه علاوه؟
ډیره مننه استاد. د یو څو ناولونه مې ژباړې دي استاد. یو د ټاګور دی په تورتم کې او یو د یوې شپې واده همداشان د یوازې د ذاکر نایک دینی برخه کې نه دغې نه علاوه په نورو برخو کې هم د شاه ولي مدس دهلوي یو اثر و د هغه اقتصادي نظریات او د علامه مودودي لس واړه واړه کتابونه هغه مې وژباړل چاپ شوي دي. همداراز د مکې مکرمې تاریخ په پښتو ژبه کې د لومړي ځل لپاره نو ما راوژباړه پښتو ژبې ته د مکې مکرمې تاریخ او همدغسې ما نه یر دي استاد ټول 50 اثار دي.
ښه تاند صاحب په دغه برخه کې دې باقاعده زده کړې وکړئ که نه بس همدغه ادبي بهیرونو کې دې ونډه واخیستله او کې ناستې او پاڅېدې؟
استاد ما خو مخکې وویل چې زما ورسره مینه وه د دې ادب سره او دې تر څنګه دغه مطالعه سره زما ډېره مینه وه او بل هلته په دې اردو ژبه باندې زه ډېر لاسبری زه کوم چې هر امتحان کې به زه نمره پکې راتلم. اردو مې خوښېدله ځکه د اردو د الفاظ چې وو دا خوږوالی دغه لکه د ځینې پښتو ژبې خوږه شاعري چې دغسې ډېر خوږوالی لري هماغه و چې زما پکې ډېره علاقه پیدا شوله او د هماغې برکت دی چې دغومره کتابونه مې تېر راوژباړل.
اردو ژبه هم دې لیک کړی دی
استاد؟ په اردو مې لیک مې په هغه وخت کې کوو په د حمزه با غوندې کله چې پښتو ته راوخته یم بیا را اردو پاتې.
کتابونه خو دې ډېر زیات راوژباړل کار دی وک یو داسې لیکوال ژباړن او شاعر په توګه چې کلونه کلونه په دغه برخه کې کار کړی دی پښتو تا ته څه درکړل او تا پښتو ته څه ورکړل؟
د ګلنار بیګم یو مرکه مې اورېدله استاد او د سیال صاحب سره کړ غازی سیال چې دغه شعرونه ټول ویل هغه وخت فلمونه ده نو غازی سیال ورته وایي چې ګلنار بیګم ته د خپل فن د میراث په توګه یو څوک لرې چاته پرېږدي چاته سپارې؟ ویل نه لور مې لورینې مې شته لورګانې خو ورته نه غواړم چې انتقال کړم ځکه ما له پښتنو څه راکړه ډمه یې راته وویل ډډه مې تخلص یې راکړه او وایي ګلنار بیګم به دومره عجزه روانه وه چې چادري بیا د سر نه نه لرې کوله او چپړې بیا څلیرې ساده د ده د پایزار چې وو پلاستیکي دا به شلېدلې وو او پښې به د خاورو ډکې وې. یو جوړ چشمې وي چې غازي سیال صاحب وایي چې د دیرشو کالو نه یې مغه په سترګې وي دومره وس نه کېده چې هغه بدلې کړي. نو پښتو ماله پښتنو ماله هېڅ رانه کړه ما پښتو له د خپلې وسې چې څومره وو هغه مې ورکړه او لا هم په دې لاره کې لګیا یم ستړی نه یم او خدای دې هغه ورځ راولي چې دغه موږ چې څه لیکلي دي او څه ژباړلي دي دغې نه ګټه اخیستل شوې او لکه تاسو استاذه لګیا ستی عملا او دغه پښتانه یو ځای ته ورسېږي څه ترې واخلي شعوري شي بس دا زما لپاره بیا څه دي
اولادونه د غواړي چې لیکوالانو شاعرانو وسیږي
نو دا لیکل چې دی استاد تاسو ته بهتره معلومه ده کتاب لیکل دا خو میراث د اولاد نه دی دا د ټول قومي د ټول ژبي د هر چا وی نو ضرور نه ده چې بس اتمند زما اولاد دي زما غوندشي او زما نرسته دي زما اثر وساتي دا د ټول پښتنو دي دا غوي په حق ده
ډیر مننه پوهنیار ګل رحمان رحمانی یو له هغو لنډو کیسه لیکوالو څخه دی چې د کیسو غنې ټولګي چاپ کړي هغه کیسه د ژوند لپاره لیکي او د ژوند بیلابیلې خواوی په هنري بڼه پکې شرح کړي د زرپانی په نننې پانه کې د ښاغلی رحمانی لنډه کیسه انتانونه وګمه جبر خیل کوي
زرپانه انتانونه د سهار لس کمې لس بجې وې دروختون د بیړنی واټ مخې ته د نورو ورځو خلاف یوازې ولاړ وو کله به یې خپل ساعت او کله هم تړلې دروازې ته کتل دروختون یو ملازم ور باندې غږ کړ خغلیا نن خو بیروبار نشته څه ته ولاړ یې چې وخت پوره شي بس اول نوبت ستا دی شاته یې وکتل رښتیا هم څوک نه وو شرمنده او خندنه شو ترخه مسکا یې وکړه او په دهلیز کې په څوکۍ ناست ملازم ته یې وکتل رښتیا دی ویل دا یوه اونۍ مې بیخي مازغه له کاره لوېدلې په روغتون کې د نظم او ډسپلین ډرامو بیخي له ما هم لاره ورکه کړې ده د جیب خالي کېدو خو به درته څه نه وایم د دهلیز په پاکه او منظمه څوکۍ کې ناست لاسونه یې زنې ته ونیول او د دواړو لاسونو د شهادت ګوتې په لنډه زماني فاصله کې یو له بل سره منظمې جنګولې ملازم بیا ور باندې غږ کړ اورورا ناروغ دي څنګه ده سید محمد شاته ډډه وبهله او ځواب یې ورکړ څه هیله مې لای نه درا کړې ازمک سره ټول راغلي ناروغان رخصت شول دا دې ګوري چې اوس عاجل واټ کې یوازې زما مور د خدای هیله ته پراته ده بس هیڅ څوک نشته خدای دې صحت ورکړي سید محمد غلی وو په څوکۍ کې تکیه وکړه دا ځل یې دواړه لاسونه د وسپنیزې څوکۍ د څنګ په پایا کلک ونیول دقیقې ډېرې په ځنډ اوښتې لس بجې شوې د وره په سر شین ګروپ روښانه شو د دهلیز څنګ ته د لف ګروپ ولګې دروازه یې خلاصه شوه او هغه ډاکټر راننووت چې څلور ورځې وړاندې یې د مور عملیات کړې وه په لیدو یې سخت خوشاله شو او ور پاتید د ستړي مشي لپاره یې دواړه لاسونه ور وړاندې کړل ډاکټر لاس پسینه کې خوت او یو قدم شاته شو خیر یوسی د دهلیز دیوالونه دروازې غولې او چت له انتانونو ډک دي په دې څوکیو هم د ورسې لسګونه کسان کینی او پاتېږي زه هم دا اوس ګورم چې ورغوې دې له انتانونو ډک دي لاسونه یې راټول کړل دواړو ورغوبو ته یې وکتل کرخیه دا یو اتیا عادت په بڼه غزیدلې او بیا قطه شوی وي هیڅ یې ونه ویل ل دروازې ورننوت مخامخ په ډاکټر پسې ورغې خو یو نرس راتم کړ صبر وکړه دروختون دهلیز له انتانونو ډک دی د بوټ تلی او واسکټ بده د انتانونو په ځاله بدل شوی وي دا چپلکی پخو کړه او هغه آبی چپنه واغونده خو رښتیا دا پلاستیکی کڅوړه هم په خپل لاسونو کې زای په زای ودارید د نرس په خبره یې عمل وکړ خلاصته وګرځید مور یې په کټ کې به حاله پراته وا او نوې راغلې ډاکټر یې سر ته ولاړ وو پراته لدی چې ل ډاکټر یې د وضعیت پوښتنه وکړي په تندې ورټیټ شو ډاکټر خپل څنګل ور وړاندې کړ صبر ته په خپل سپیرو شونډو ډاډ مې چې انتان بن لري ولې د خپل مور تندې میکروبي کوي لطفا شاته ودرېګه زه یې ګورم شاته ناهیلې ودرید ډاکټر د کټله سره د هغې دوسیه راواخیسته پاڼه یې اړولې او هغه ته په خبرو شو ته پوهیږي چې انتان ډیر مضر موجود دی د ناروغیو قاصد ورته وایي د هر ډول ناروغیو د لیک ظرفیت لري دا ډیر مضر میکروبونه دي د انسان د وجود ځواک او مقاومت زبیخي ورو ورو یې له پښو غورځوي او تر روغتونه یې رسوي بل دا چې شکر وباسه دا خصوصي روغتون دی مګې واټونه او دهلیزونه هر سهار مینځو خو بیا هم کا میکروسکوپ کې ورته وګوري نو د انتانونو او رمې په کې روانې وي خدای دې ورڅخه وساته. دوسیه یې وکتله، یوه سپینه نسخه یې راوچته کړه او شپږ اوه قلمه درمل یې پکې ولیکل. ورزه تر هغو دا راورسوه. د نسخه په لیدو حیران شو او په نظر یې وویل، ډاکټر صاحب، همدا ساعت مخکې مې هم دومره راوړې، شاید په دې مخامخ الماری کې به وي. ډاکټر خپلې عینکې اوچتې کړې او سید محمد ته یې وکتل. زړون نه یم، څه چې درته وایم همغسې وکړه. ورزه درمل په منډه راوړه، په دولسو بجو به هم دومره نور راوړې. دا کوم دولتي روغتون نه دی. په لیف کې لاندې پورته ښکته شو، درملتون ته ورننووت. فارماسیست د ده په لیدو له خپل میز راتاو شو. شیبه وروسته یې له درملتونه تر خولې پورې ډکه کڅوړه راواخیسته. نږدې یوه نیمه یا دوه کیلو وزن یې درلود. ورو یې وویل، نن ورځې پیسې ټولې مازیګر 15 بجې تحویلوم. فارماسیست په غوسه ورته وکتل، د دې بیل واخله، 3,300 کېږي. عاجل ورته وخوت. له دروازې یې ولیدل چې دوه ډاکټران او یوه نرسې یې د مور کټ ته ولاړ وو. مور یې سترګې غړولې، له بې هوښۍ راوتلې وه. رنګ یې هم نن د مړي په څیر نه ښکارېده. نرسه په منډه راغله، د درملو کڅوړه یې ورڅخه واخیسته او د ته یې بیرته د وتلو اشاره وکړه. په نزړه راووت. د دهلیز په څوکۍ کې یې ډډه وبهله. انتظار اوږد شو. ټوله شپه یې روغتون کې بې خوبي تېره کړې وه. په یوه شیبه کې یې سترګې سره ورغلې. خوب یې لیده چې ټول وجود یې انتانونو نیولی وي. عجیبه څیرې لري، خو اکثره یې لویو او د غټو لاسونو لرونکو انسانانو ته ورته وي. ګوري چې خپل وجود یې هم د یوې لویې غونډۍ په څیر شوی وي. انتانونه راځي او د ده په وجود خپلې داړې ښخوي. هیڅ درد نه محسوسوي. بیا هم له ویرې منډه کړې. انتانونه د خوړونکو وږو ژبو په څیر ورپسې منډې وهي. آخر ستړی شي. په پښو کې یې د منډې سیک نه وي. ځای په ځای ولویږي او د انتانونو میله ورباندې جوړه شي. وجود یې د پښو له خوا ورو ورو ختمیږي. یوازې غوږ یې پاتې وي. یو تر ټولو لوی انتان راشي او په غوږ یې خوله ولګوي. سخت درد وکړي. له خوبه راویښ شو. په څوکۍ نیغ کېناست. غوږ یې درد کاوه. مخامخ ورته پلن او چاغ نرس ولاړ و او لنډۍ ګوتې یې د ده له غوږ نه لرې کړې. دا د خوب ځای نه دی، دا ځل مجبوره یم. ډول درته وبهم. پاڅه، یو بوتل مدني اوبه، یو څه جوس او دا سیرومونه راوړه. ډاکټر صاحب ویل چې که حالت یې بیرته خراب شو نو نن مازیګر مو له عاجل وارد څخه رخصته وو. موږ خپله ټوله هڅه وکړه. تاسې مو پاکستان ته هم د مور د وړلو ارمان زړه کې مپرېږدی. د نرس خبرې یې د غوږ درد هیر کړ. سر ورباندې وګرځېد. شیبه وروسته یې د زینو په کټاره لاسونه ایښي وو او لاندې ښکته کېده. یو ډاکټر په مخه ورغی. په اوچتېدو کې یې د ده لاسونه له نظره تیر کړل. غوښتل یې څه ورته ووایي. خدای پوهېده چې څه ویل غواړي. همداسې ورڅخه تیر شو. تر مازیګره یې له دوو نورو نرسانو هم د انتانونو عجیبه کیسې واورېدې. له یو چانه یې په موبایل پیسې هم راوغوښتې. مازیګر مهال د درملتون مالی برخې ته ورغی. د نن ورځې د درملو او بستر د وروستۍ ورځې بیلونه یې ورته کېښودل. پوره 20,000 افغانۍ کېدې. په دې کې ایله 3,000 د خپلې او پاتې نورې یې پور کړې وې. وروه یې شمېرلې. د درملتون دغه مسؤل چې مخکې د تا غوسه شوی و، پیسې په لاس کې په ډېر خوند واړولې راواړولې، شمار یې کړې او بیا یې د میز په داخل کې کېښودې. لکه چې هیر شوی یې و چې پیسې د یوه داسې چا په ګوته لګېدلې چې لاسونه یې له انتانونو ډک دي. څو شیبې ولاړ و. دا تېرې لس ورځې یې نږدې هره ورځ همدومره پیسې روغتون ته سپارلې وې. هر ډاکټر خپله نسخه ورته لیکلې وه او بیا به د هم په درملو پسې لاندینی پورته منډې وهلې. نور یې جیبونه د کړو مزدوریو له ګټلو پیسو خالی شوي وو. څه نه وو ورسره پاتې. ناروغ یې ناروغ نه وو ښه شوی. د یوه شیبې لپاره ځان هم ورته انتان ښکارېده. په سوچونو کې ډوب وو. لکه هم دا روغتون چې هم یو لوی انتان وي او اوس د ده د وجود د وینو په څښلو روږدی شوی وي.
او د ورخمین خیال په نننی برخه کې د کوزی پښتونخوا شاعر ډاکټر اسرار اتل د ژوندانه د مور کیسه د نظم په ژبه کوي.
دا د ژوند د مور کیسه ده، دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم ده که دانه ده، دا د سولې پیداوار ده، دا په منډه نه ختمیږي، د یو کور د شور کیسه ده، دا په جنگ ناول کیږي، دا په مینه مانځي کیږي. دا پښتو ده تاسو ګورئ، دا پښتو ده تاسو ګورئ، په سرو وینو باندې رنگ د وجودونه تیریږي، تاریخونه ته شرمیږي، د انسان له مړو ډکه، د حیوان له مړو ډکه. تاسو چا دا اورېدلې؟ تاسو چا د خپل کړی؟ دا که مړې که سوره ده، بنیادونه یې جرګه ده، دیره ده که حجره ده، خو ختمیږي نه، لانجه ده. دا کاروان دی د وختونو، دا کاروان دی د وختونو، د غټ شوره راتیریږي، د لوی زوره راتیریږي. څوک د چا آواز ته غوږ شي؟ څوک د چا خبره واوري؟ ته هم ړون یې، زه هم کوڼ یم، بس خو چغې دي وباسو. د هر کوره راتیریږو، د لوی زوره راتیریږو. دا که وینه د تړون دی، دا که وینه د تړون دی، کم دی ټول کورونه وران دی، رور د رور سره په شر دی، زوی د پلاره زورور دی. د دنیا د ګټې سوال دی که جلال دی که جمال دی، یار له یاره مرور دی. مودی کیږي یو ځای نشو، څوک که لر دی او که بر دی، چې بدبخت دی نو خوار دی، بس که خان دی زورور دی. دا که مینه ده خور دی، دا که مینه ده خور دی، مونږه دواړه پکې سوزو، مونږه دواړه بے باوره، مونږه دواړه نا خبره. تماکوره لبانه شي، د خوبونو ډیوه مړه شي، ښایست گل لکه د پاڼې د ازغو مینځ کې راګیر شي، خاپیری شي، له نظر رڼاګانې هم بلا شي، توراباند د خار باچا شي، بیا د چا په بل چا ناز وي، بیا څه مینه، څه روزګار وي، څه انجام وي، څه آغاز وي. دا که رنګ دی که تصویر دی، دا که رنگ دے که تصویر دے، بس گڑلے متقدر دے، چرت سپین دے چرت تور دے، سوے شت دے سدے شت دے، پا ذہنون مرا خور دے. وارا رنگ اے بے رنگا، دوارا مخ اے بد رنگ، مونگ پی بیا ہم مینی گو، مونگ پی بیا ہم خپکی گو، مونگ پی بیا ہم خوشالی گو. دا ٹول زلون دا کتو دی، گریوانون دا کتو دی، چا دا حسن قدر خرس کو ایمانون دا کتو دی. دا موسم دے چی بدلی گی، دا موسم دے چې بدلیږي، له ذهنونو نه راوزي، له خوبونو نه راوزي، په دې ویړ کائنات خور شي، څه هوا شي، څه باران شي، څه ګلۍ شي، څه طوفان شي، مونږ ټول ورته ولاړ یو، مونږ ټول ورته لمدیږو، مونږ ټول ورته ګډیږو، تر خپو ټول لامده لامده شو، بس په خپل اوښکو تر شو، که اوده شو، که اوتر شو، له هیچ چا نه خبر نه شو، د خپل ځانه خبر نه شو، بیا ټول عمر له خزان وي. دا موسم بیا نه بدلیږي. لنډه دا که دا کتاب دی، لنډه دا که دا کتاب دی، دا د کم ټکو جوړ دی، دا د کم سړي نصاب دی، دا د کم مذهب کتاب دی، چا چا کړی دا حساب دی. نه د دین نه د سادین شو، زلیخه مو پیدا نکړه، شنو خالونو نه شیان کړو، سلیقه مو پیدا نکړه، د یارانو سره ژوند دی، د مارانو سره ژوند دی. په میله کې تماشا ده، مار نه ولی هیچ چا ګډ نه کو، د پاړو دکان چلیږي، ټول علم ورته ګډیږي. کیسه لویه نه وړه ده، کیسه لویه نه وړه ده، د یو ورور مقدمه ده، د یو خور د خولې خیره ده، د هر چا سره دوکه ده. ځکه لاره مو اوږده ده، ځکه لاره مو تیاره ده، زړه کې سپینه آینه ده، زنګ وخلې ده، ګنده ده. ژوند ژوند نه دی، گزاره ده، چې مو یو بل ته اسره ده. دا د ژوند د مور کیسه ده، که غنم دی که دانه ده. د یو کور د شور کیسه ده، دا په منډه نه ختمیږي، دا د سولې پیداوار دی، دا په جنگ ناولی کیږي، دا په مینه مانځي کیږي.
دا که مینه د خور دی، مونږ دواړه پکې سوزو، مونږ دواړه بے باورا، مونگ دوانا بے خبرا. داد جوند دا مور قصدا، که غنم دا داندا دا پمنډا نه ختميږي دا د سولې پیدا ور دے دیو کور د شور کی صدا دا پجن ناولی کی دا پمینا